په افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پاکستاني ډیپلوماتان د سخت دریځو او ترهګرو په وړاندې د نوې ستراتیژۍ په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته رابلل شوي دي. پر دې موضوع سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سره ټکی، د پاکستان ډیپلوماټان له ټولې نړۍ اسلام آباد کې سره ټول شوي څو له تندلارو سره د مبارزې په نوې پالیسۍ خبرې وکړي. د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي دوه کارکوونکي چې په فبروري میاشت کې په افغانستان کې تښتول شوي وو درته خوشی شوي دي، او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شمالي کوریا په وړاندې د بندیزونو له لګولو سره مخالفت ښودلی. بشپړ خبرونه. د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي دوه کارکونکي چې په فبروري میاشت کې تښتول شوي وو خوشی شوي دي. د ستر صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی نن په یو بیان کې ویلي چې دا دوه کارکونکي په جوزجان ولایت کې د فبروري په اتمه د ماموریت په وخت تښتول شوي وو. د ستر صلیب نړیواله کمیټه د افغانستان څنګ مشر مونیکا زیناریلی نن په دې اړه ویلي چې د ستر صلیب په هڅو او د خلکو او چارواکو په همکارۍ د ستر صلیب دا دوه کارکونکي خوشی شوي دي. که څه هم ستر صلیب دفتر د تښتونکو هویت نه په ډاګه کړی، خو د جوزجان چارواکو په لومړیو کې ویلي وو چې د آی سی آر سی دا دوه کارکونکي د داعش ډلې پورې مربوط یو قومندان تښتولی وو. مخکې له دې چې دغه کسان د داعش ډلې قومندان وتښتوي، د هغوی شپږ همکاران ځای پر ځای ووژلي هم وو. د پاکستان ډیپلوماتان له ټولې نړۍ اسلام آباد کې سره ټول شوي څو له تندلارو سره د مبارزې په نوې پالیسۍ خبرې وکړي. د پاکستاني ډیپلوماتانو دا غونډه دوه اونۍ وروسته تر دې کېږي چې د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې تګلاره اعلان کړه، او پاکستان یې تورن کړ چې ترورستانو ته پناه ورکړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ د اعلان پر وخت وویل چې پاکستان د میلیاردونو ډالرو له ترلاسه کولو سره سره هغو ترورستانو ته پناه ورکړې چې په افغانستان کې د افغان حکومت او امریکایي پوځیانو پر ضد جنگیږي. په ایتالیا کې د افغانستان سفارت وایي په روم ښار کې د افغان سفارت ودانۍ نن په رسمي توګه د شاه امان الله په نوم ونومول شوه. په روم کې د افغانستان سفارت په رسمي فیسبوک لیکلي چې دا ودانۍ شاوخوا درې نوي کاله مخکې د شاه امان الله لخوا پیرل شوې وه. د سفارت ودانۍ تر وروستیو ورځو د برنارد ویلا په نوم یادېدله، خو تر پرانیست غونډې وروسته د ویلا امان الله نوم ورکړل شو. د امان الله خان په نوم د سفارت د ودانۍ د مسامه کولو لپاره یوه غونډه هم جوړه شوې وه چې پکې افغان سفیر وحید عمر، ډیپلوماتانو او د شاه امان الله د کورنۍ غړیو حضور درلود. د اورزګان امنیتي چارواکي وایي د غولایت په مرکز ترینکوټ کې د افغان ګډو ځواکونو د هوایي او ځمکني عملیاتو په مهال لس تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او ځینې سیمې له دغو جنګیالیو پاکې شوي دي. په اورزګان کې د ملي اردو د څلورمې پلې لوا د عامه اړیکو مسؤول وحیدالله فضلي نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات نن سهار د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې شوي دي. اخو په کندهار کې هم په شاولیکوټ ولسوالۍ کې شپږ وسلوال طالبان د افغان ځانګړي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د کندهار د پولیسو ویاند زیاد دوراني ازادي راډیو ته ویل افغان ځواکونو په شاولیکوټ کې نن سهار درې ساعته له وسلوالو طالبانو سره جګړه کړې او له لسو زیات طالب جنګیالي ژوندي نیولي هم دي. طالبانو په اورزګان او کندهار کې د وراوختې مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه څه غبرګون نه دی ښودلی. ورزو د نړۍ خبرونو ته، د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شمالي کوریا په وړاندې د بندیزونو له لګولو سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې دا بندیزونه منفي نتیجه ورکوي. ولسمشر پوتین دا خبرې د چین په شایمن ولایت کې د بریکس ټولنې د سرمشریزې په ناسته کې وکړه. روسیه د شمالي کوریا د شومی راکټونو آزموینه غندي، خو په هر صورت کې د بندیزونو لګول بے معنی او بیا غیز دي. لکه څنګه چې ما خپل یو همکار ته پرونو ویل، د شمالي کوریا خلک به واخه وخوري، خو له اټومي پروګرام به لاس پسر نشي تر هغه چې دوی ځان خوندي حس نکړي. ولسمشر پوتین دا هم ویل چې ممکن په شمالي کوریا پوځي ګواښ یو نړیواله فاجعه رامنځته کړي. د روسیې حکومت مخکې تر دې د شمالي کوریا لخوا د شپږم وار اټومي راکټ آزموینه غندلې ده. امریکا متحده ایالاتونو ویلي د شمالي کوریا په وړاندې به چپ پاتې نشي، قوي پوځي ځواب به ورکړي. د نړۍ د دوو پرمختلونکو هیوادونو او دوو مخبرواده اقتصادي قدرتونو چین او هند مشرانو د بریکس ټولنې د ناستې په څنډه کې سره کتلي دي. د چین ولسمشر شی جین پینګ وویل دا د سیمې او نړیوالې ټولنې ګډې تمې دي څو چین او هند ښې اړیکې ولري. د هند صدر اعظم نریندرا مودي هم د بریکس په ټولنه کې د چین له نوښتونو ستاینه کړې ده. د هند صدر اعظم په داسې حال کې د چین له ولسمشر سره کتلي چې په څو لسیزو کې د دواړو هیوادونو یوازې یوه لانجه څو ورځې مخکې په دوکلام کې پای ته ورسېده. او رسته خبر ده چې د امریکا په جنوبی ساحلونو او کارایب ټاپوګانو کې د یو قوي توپان خبرداري ورکړل شوې ده. ایرما توپان په ساعت کې د 230 کیلومتر واټن په وهلو په چټکۍ سره ختیځو ساحلونو او فلوریدا ایالت په لوري روان ده. دا توپان څلورمه درجه اعلان شوی او تمه کیږي نن د امریکا په ختیځ وخت د شپې لخوا د فلوریدا ساحلونو ته ورسیږي. له تیر شپې راهیسې په دغه ایالت او د کارایب په ځینو ټاپوګانو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. ایرما توپان په داسې حال کې د امریکا فلوریدا ایالت خی چې تر دې مخکې په ټکساس ایالت کې هیستون ښار د سیلابونو له کبله ټول زیانمن شو. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیامو مننه.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پاکستاني ډیپلوماتان د سخت دریځو او ترهګرو په وړاندې د نوي پالیسۍ په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته رابلل شوي. اسلام آباد هم د بریکس د غړو هیوادونو وروستی بیان رد کړی چې ویلي دي په پاکستان کې ترهګرو او سخت دریځو ډلو سیمه ییز امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کمانډو ځواکونو د روزنې بهیر ګړندی روان دی.
دا ټولې لارې چارې سنجول شوي، آماده شوي دي چې دا قوتونه خپل ټاکلي ځای ته ورسیږي.
په افغانستان کې د امریکا د هوایي بریدونو د زیاتوالي سره بیا د خبره کیږي چې B-25 بم غورځوونکي الوتکې به د دې هیواد په روانه جګړه کې وکارول شي. دفاع وزارت هرکلی کوي خو یو شمېر نور بیا هغه د ملکي تلفاتو له اړخه د اندېښنې وړ بولي.
د P-52 یا د نور بمباردمانو کوم تاثیرونه نه ځکه چې ملکي تلفات نن سره ولي او د ملکي تلفات پاتونه د ملت او د دولت سره لري کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د جرګې د کار لپاره له دوسر به تر هغو کاندید وزیرانو ته د رای ورکولو بهیر پیل نکړي چې ټول کاندید وزیران ورپیژندل شوی نه وي.
موږ باید په پارلمان شروع شي تر هغو پورې دوی ته د کونه نګدو تر څو پورې ټول کابینه مکمله کړي نه وي.
د غرض په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د چین ولسمشر او د هند صدر اعظم موافقه کړې چې دوه اړخیزې اړیکې به غښتلې کوي. کورمو ودان چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار امان امیر زی په مرسته وړاندې کوم. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو په درې ورځنۍ غونډه کې له تروریزم سره د جګړې مسله څېړل کیږي. پاکستانی ډیپلوماټان په داسې وخت کې په اسلام آباد کې راغونډ شوي دي چې یوه ورځ مخکې تر دې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بریکس یا د نړۍ د 5 پرمختلونکو اقتصادي قدرتونو پریکړه وغندله. په بریکس کې د پاکستان نږدې ملاتړی هیواد چین هم غړیتوب لري او دې ډلې پر پاکستان غږ کړی دی چې هغه ترهګر وځپي چې په دغه هیواد کې فعال دي او د سیمې هیوادونو ته ستونزې جوړې کړې دي. احمد شیبر نور تفسیر وړاندې کوي.
پاکستانی ډیپلوماټان نن د نړۍ له ګوټ ګوټ نه په اسلام آباد کې راغونډ شوي دي او د اسوسییټډ پریس اژانس په باور دوی به له وسلوالو سره د جګړې پر نوې تګلارې غور وکړي. دا غونډه څو اونۍ وروسته تر دې جوړیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره په خپل نوې ستراتیژي کې تور پورې کړ چې اسلام آباد هغو وسلوالو ته پناه ورکړې ده چې په ګاونډي افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر ضد جنګیږي. بل لورته پاکستان نن د بریکس یا د نړۍ د 5 پرمخ تلونکو اقتصادي قدرتونو هغه بیان وغنده چې پکې راغلي دي په پاکستان کې میشته وسلوالې ډلې د سیمې امنیت ته ګواښ پیدا کړی دی. د پاکستان دفاع وزیر خرم د سیګر خان وویل چې هیڅ وسلواله ډله په پاکستان کې آزادانه فعالیت نه کوي. د بریکس ډلې هند، روسیه، چین، برازیل او جنوبی افریقا د دوشنبه په ورځ د خپل غونډې په پای کې په پاکستان کې میشته جیش محمد او لشکری طیبه ډلې غندلې دي. دا هغه دوی ډلې دي چې هند په خپل خاور کې په تروریستي فعالیتونو تورنوي. چین مخکې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د هند پریکړه لیک ته د مسودې مخالفت کړی وو چې د جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر په تور لیست کې شامل شي. خو اوس اول چین خپل دریز بدل کړی دی. پاکستانی متقاعد جنرال طلعت مسعود وای
پاکستان کو ایک لحاظ سے مثبت طریقے سے دیکھنا چاہیے.
پاکستان دی په مثبت طریقے سره د حالاتو جاج واخلی او د داسي قسمت تنظیمونو دلتا موجودگی زمون په ګټه کې نه ده بلکې د دې په منفی اثرات پری وزي او غنم چې پاکستان لا د داسي ټولو تنظیمونو پر ضد کاروایی کول پکار دی.
پوچین کې د دوشنبه په ورځ د بریکس په غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د هلو ځلو ملاتړ هم وشو او د حقانی ډلې نوم هم یاد شو چې مخې باید ونیول شي. همدارس د سیمه هیوادو د غونډې برخوالو وغوښتل چې د نړیوالو پر ضد د تروریزم پر ضد مبارزه کې یو موټی شي. واشنگتن له اسلام آباد غوښتي دي چې د حقانی شبکې پر ضد لاس په کار شي او تورې پورې کړي چې د پاکستان په سرحدي سیمو کې مرکز جوړ کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ تیره میاشت افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلانولو پر مهال وویل چې واشنگتن ته له تروریزم سره د پاکستان اوسنی چلند د منلو نه دی او دا دریځ باید ژر تر ژره بدل شي.
و موریل چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پاکستاني ډیپلوماټان د سخت دریځو او ترهګرو په وړاندې د نوي پالیسۍ په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته رابلل شوي او اسلام آباد هم د بریکس د غړو هیوادونو وروستی بیان رد کړی چې ویلي دي په پاکستان کې ترهګرو او سخت دریځو ډلو سیمه ییز امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی. د بریکس په نوم د چین، برازیل، روسیې، هند او جنوبي افریقا د هیوادونو ډلې دغه راز پرون دوشنبې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد په روانو جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د هلو ځلو ملاتړ وکړ او د نړۍ له هیوادونو یې وغوښتل چې په سیمه کې د سخت دریځو او تروریستانو پر ضد په مبارزه کې یو موټی شي. د نړیوال تروریزم په وړاندې جګړې په لومړۍ کرښه کې هم افغان امنیتي ځواکونه ولاړ دي، هغه ځواکونه چې په دې وروستیو کې روزنې او مجهز کولو ته پاملرنه زیاته شوې ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو چارواکي په دې باور دي چې د افغان ځانګړو ځواکونو روزنې طالبان اندېښمن کړي دي. فرانس پرس خبري اژانس خبر ورکوي چې د کابل په رشخور سیمه کې د نوي کوماندو ځواکونو د روزنې بهیر روان دی او دا سرتیري به ډېر ژر د جګړې لومړیو کرښو ته واستول شي. بیا هم احمد شیبر د افغان کوماندو ځواکونو په اړه چې پخوا شمیر 10,000 ته رسېده د دفاع وزارت له ویان سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د دغو سرتیرو روزنه څرنګه روانه ده. جنرال دولت وزیری په ځواب کې وویل
موږ د کوماندو قطعاتو لپاره دوه ښوونځي لرو، هغه ټول سرتیري په هغې کې روزل کېږي، آماده کېږي، هغه وخت ته پروسه پیل شوې ده، دا اوس آماده دي هغه پرسونل د قول اردو لپاره. دا پروسه ډېره پخوا شروع شوې ده او اوس په دې اجرا په حال کې ده.
لکه څرنګه چې مخکې پلان ټاکل شوی و، ویل شوی و چې دغه ځواکونه به دوه برابر شي، یعنی تاسو خپل هدف ته په نږدې کېدو یاست؟
دا پخوا یو فرقه وه، اوس قول اردو شوه. چې کله قول اردو شوه تاسو پوهیږئ چې موږ ویلی شو چې دا دوه برابره، حتی د هغې دوه برابرونه شمېر زیاتېږي. د دې لپاره یو کنډک چې یا قطعه چې د خاص قطعې په نامه باندې وو، هغه تقریبا تناسه یوه میاشت مخکې هغه لوا ته ارتقا وکړه. یو ضربتي لوا د کوماندو د قول اردو په تشکیل کې اضافه شوه. نو معنا دا ده چې دا ټولې لارې چارې سنجول شوي، آماده شوي دي چې دا قوتونه خپل ټاکلي ځای ته ورسیږي.
جنرال صاحب وزیری، پخوا چې کوم راپورونه خپره شوي دي په هغو کې دا ویل کېدل چې د افغانستان کوماندو ځواکونه ډېر مؤثره دي د افغانستان د دولت د مخالفو وسلوالو پر ضد په جګړه کې. نوي کوم کسان چې کوماندو لپاره روزل شوي دي، دا هم په هماغه سطح روزل شوي دي او کنه له عجلې کار اخیستل شوی دی او وخت اړتیا ده؟
نه قطعا، دې کې یو مسله ده چې دې ته باید توجه وشي. کوم پرسونل چې روزل کېږي هغه معنا دا نه ده نوي نه کسان نه دي، دا هغه کسان دي چې درې کال عسکري کړي ده، بیا کوماندو ته راوستل شوي دي او روزل کېږي. او یا هغه کسان دي چې په تعلیمي مرکزونو کې درس ویلی دی، د هغې درس نه وروسته د کوماندو تعلیمات د دویم ځل لپاره دوی لاسته راوړي. یعنی دا کوم نوي کسان نه دي چې موږ نوي نفر ونیسو او کوماندو ته یې بوزو. نو موږ کوماندو ته داسې کسان نیسو چې د عجلې نه کار واخلو. زه تاسو ویلی شم چې د خاصې قطعې لپاره یې کسان نیول، زرو تنو کې 20 نفره خوښ کړه. د کوماندو لپاره هغه کسان راځي چې هغه په مواد مخدر باندې اغېزمن وي، په صحتي ښه وي، ورزش سره مشکل ونه لري، روحي تکلیفونه ونه لري، قد او قامت او ټول صحتي روغتي ورته برابر وي.
جنرال صاحب، د وسلو په برخه کې دغه کوماندو کوم شانو ته ضرورت لري چې نړیوال افغانانو سره مرسته وکړي او کنه مجهز دي؟
د سپکې وسلې د کوماندو لپاره ټول مخکې تر مخکې راوړل شوی دي. اوس موږ موجوده لرو کوم سرتیری چې د کوماندو تعلیمات ګوري، په هماغه ورځ چې فارغیږي د دوی لپاره هغه څه وسلې چې د کوماندو لپاره دي هغه ټولې دوی ته ورکول کېږي، زور سره شته دی. او ځینې چې درنې وسلې لکه زری پوشونه او زریدار او دا هغه په دوامدار اکمالیږي، او د کله چې قطعه جوړیږي هغې سره یو ځای وسلې هم اکمالیږي، په دې کې مشکل نشته دی.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری و چې د کوماندو ځواکونو د روزنې د بهیر په اړه نور معلومات راسره شریکول.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د امریکا د هوایي بریدونو د زیاتوالي سره بیا د دې خبره کیږي چې بي 25 بم غورځوونکي الوتکې به د دې هیواد په روانه جګړه کې وکارول شي. دا هغه الوتکې وي چې په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم په نسکورولو کې مهم رول لوبولی و. دفاع وزارت هرکلی کوي، خو یو شمېر نور بیا دې مسلې ته د ملکي تلفاتو له اړخه اندېښنه څرګندوي. نور حالدې واصل وصال په رپورټ کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګرونو کې د بي 25 په مغورځونکو الوتکو کارونه به تروریستي ډلې د تاړ کړي چې له جګړې لاس واخلي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو د ځمکنیو عملیاتونو پر مهال له بمغورځونکو الوتکو څخه کار اخیستنه ډیره مهمه ده، او له دې وروسته به د تروریستي ډلو په ځانګړي ډول د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره له هلیکاپټرونو هم ګټه واخیستل شي. مغورځونکي الوتکې د توریستانو د مرکزونو د لمنځړلو لپاره ډېرې مهمې او اغېزمن دي. موږ هڅه کوو چې زموږ فعالیتونه پراخ او په افغانستان کې سوله راشي. زموږ فعالیتونه به د دښمنانو د ځپلو په هدف زموږ د همکارانو سره همغږي دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو امریکایي چارواکي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې افغانستان ته د هوایي حملو لپاره F-14 ایلاس او خی بي 25 الوتکې واستول شي، خو دغه امریکایي مقام د نوم نه ښودلو په شرط دا خبره واشنگټن پوسټ ته کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه الوتکې به له قطر څخه د افغانستان د هوایي رادار له لارې د توریستانو په لویو مرکزونو بریدونه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت په خبره د هوایي حملو د زیاتوالي ترڅنګ د مشکوکو کورونو او ځایونو پلټنه هم د افغان او بهرنیو ځواکونو په ماموریت کې شامل دي. د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي کې تروریستانو ته دا ګواښ شوی چې په هیڅ ځای کې د دوی ځواکونو له نظره په امان کې نشي پاتې کېدای. پینټاګون د نوې ستراتیژي تر اعلان مخکې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو ته به د بلیک هاک په نوم هلیکاپټر هم ورکړي چې دغه موضوع د افغان دولت له هر کړي سره مخ شوې وه. خو له دې ټولو سره سره په افغانستان کې به د بي 25 تیرو څخه کار اخیستنه د امریکایي ځواکونو لپاره نوې تجربه نه وي، ځکه دغه ځواکونو په 2001 میلادي کال کې د طالبانو رژیم د پرځولو لپاره هم له دغو بمغورځونکو تیرو څخه کار اخیستی و چې د یو شمېر افغان پوځي کارپوهانو په خبره ښې پایلې هم لرلې. له دې ډلې د پوځي چارو کارپوه زلمی وردګ وایي د دغو لویو جنګي تیرو د کارونې پر مهال باید له ډېرې همغږۍ څخه کار واخیستل شي.
اساس پیدا غلط د راپورونو او د پرتله د درست تحلیل ارزیابۍ نه کتیرې دوی بیا هم د پنجاودو یا د نور بمباردمانو لحاظونه نه بېکار اخلي. دا به کوم تاثیرګزاره نه وي، ځکه چې ملکي تلفات نن سره ولي او ملکي تلفات فاصله د ملت او د دولت سره لرې کوي. دوی باید کوشش وکړي چې
بلخوا د ولسی جرګې غړی سالی محمد سالی وایي په داشان عملیاتونو کې باید هڅه وشي چې ملکیانو ته مرګ ژوبل وانه وړي، ځکه که چیرې په دې برخه کې تیروتنې وشي نو دا عملیاتونه به د دې ترڅنګ چې کومې پایلې ونه لري د دولت او بهرنیو ځواکونو په وړاندې به د خلکو غبرګونونه راوپاروي چې دغه چاره به خطرناکه وي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 بجو ته ماښام تر 8 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی کارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدلای شئ. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د دې جرګې د کار له پیلې دوه سره به تر هغو کاندید وزیرانو ته د رایې ورکولو بهیر پیل نه کړي چې ټول کاندید وزیران نور پیژندل شوي نه وي. خو جمهوري ریاست وایي له دقیقې ارزونې وروسته به ولسي جرګې ته د رایې اخیستو لپاره پاتې کاندید وزیران هم ډېر ژر وروپیژني. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام پر رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسی جرګې د دوبي د رخصتیو پای ته څو ورځې پاتې دي، د دې جرګې اداري پلاوی له حکومت جدي غوښتنه کوي چې دوی ته ټول کاندید وزیران معرفي کړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر کومه چې د ټولو وزارتونو لپاره کوم چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي کاندید وزیران دوی ته معرفي نشي، د رایو صندوقونه به کې نږدي.
بدبختانه به وایم تر اوسه پورې وزیر د معرفه او وزیر د خارجي موضوع هم دا رقم پاتې ده. موږ به چې پارلمان شروع شي تر هغو پورې دوی ته دکونه نږدو تر څو پورې ټول کابینه مکمله کړې نه وي، ځکه موږ نشو کولی چې ان ټایم نور وختونه په افغانستان کې نور مشکلات ډېر زیات دي. همدغه یو کال کېږي او دوه کاله موږ کابینه باندې لګیا یو.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د افغانستان ملي شورا د راتلونکي شنبه په ورځ د دوبی د رخصتیو له پای ته رسیدو وروسته په خپل کار پیل وکړي. اوسمهال د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو په ګډون د پوهنې، لوړو زده کړو، اطلاعاتو فرهنګ، مخابراتو، اقتصاد او فوایدامي وزارتونه د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. د افغانستان ولسي جرګې تیر کال 14 وزیران د 80% پراختیايي بودیجې د نه مصرف له امله استیضا او له دې ډلې لوو وزیرانو د باور رایه واخیسته. په دې وروستیو کې جمهوري ریاست د یو شمېر وزارتونو لپاره نوې څېرې د وزیرانو په توګه معرفي کړې دي، خو تر دې دمه د اطلاعاتو فرهنګ، بهرنیو چارو او پوهنې وزارتونو لپاره وزیران نه دي معرفي شوي. د ولسمشر مرستیال ویند واخان مینپال د پاتې وزیرانو د معرفي کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
وزارتونو چې د سرپرستانو لخوا یې دا کېدلو یا وزیرانو درلودلو حکومت نوې څېرې د کاندید وزیرانو او سرپرستانو په توګه باندې معرفي کړي دي. تر دقیقې ارزونې وروسته به شاکیا په صورت کې نور وزیران هم معرفي.
د ملي وحدت د حکومت د کار له پیل نه په یو شمېر ادارو او وزارتونو کې د سرپرستۍ مسله د انتقاد وړ ده، خو اوس یو شمېر چارواکي وایي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو دا موضوع جدي نیولې ده.
و امرزل چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د دې جرګې د کار د پیلې دوه سره به تر هغو کاندید وزیرانو ته د رایې ورکولو بهیر پیل نه کړي چې ټول کاندید وزیران ورپېژندل شوي نه وي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د کرنې وزارت وایي په هیواد کې د زعفرانو د کښت او تولید د پراخېدو لپاره هڅې زیاتې کړې. په کروندګرو د زعفرانو بزغلي ویشي او هم ورته د کار او پالنې روزنه ورکوي، خو د کرنې د چارو کارپوهان بیا وایي د زعفرانو د کښت او تولید ترڅنګ بازار موندنې ته هم باید زیاته پاملرنه وشي. د ازادي راډیو خبري الواصل وصال نور تفسیر وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې وزارت وایي د 15 کلنې ستراتیژۍ او پلانونو پر بنسټ به په هیواد کې د زعفرانو کښت او تولید کې د پام وړ بدلون راشي. د دې وزارت ویان لطفالله رشید د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پلانونو له مخې به د زعفرانو تولید له 6.5 ټنو څخه 14 ټنو ته پورته شي. ښاغلی رشید وایي روان کال چې د 15 کلن پلان د پلي کېدو لومړی کال دی، د کرنې وزارت د زعفرانو کښت او تولید لپاره خاص پروګرامونه پیل کړي دي.
چې زمونږ د 15 کلنې ستراتیژي چې زعفران لپاره مونږ جوړ کړی د لومړني کال د تطبیق کېدو دی، او مونږ په دې اړه خاص ځانګړي پروګرامونه لرو. سږکال به په دېرش ولایتونو کې زعفران وکرل شي.
د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت د زعفرانو د کښت په برخه کې 2,000 نارینه او ښځینه بزګرانو ته د روزنې ترڅنګ په بزګرو د زعفرانو 1500 بزغلي هم ویشلې دي. دوی وایي د زعفرانو د کیفیت د تثبیتولو لپاره په هرات ولایت کې یو لابراتوار هم ګټه اخیستنې ته سپارلې چې د بیولوژیکي او فزیکي ازمایښت وړتیا لري. د پداسیال کې د چې په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې 3,200 او په 2016 میلادي کال کې 6,500 کیلوګرام زعفران تولید شوی دی. دا شنتیر کال د افغانستان زعفرانو د دریم ځل لپاره د نړۍ د غوره زعفرانو په نوم جایزه هم وګټله. په ورته وخت کې د زراعت د برخې یو شمېر متخصصین وایي که د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او بولګونې وزارت د زعفرانو د کښت په برخه کې خپله 15 کلنه ستراتیژي عملي کړي، نو د زعفرانو په کښت او تولید کې به د پام وړ زیاتوالی راشي. لاډلی میرویس خوګیانی وایي د زعفرانو د کښت پراختیا سره له یو اړخه خلکو ته د کار زمینه برابرېږي او له بله پلوه د کوکنارو د کښت مخه هم تر یو بریده نیول کیږي.
زعفران معمولا د داسې یو نبات دی چې د کښت له نیولې تر پروسس پورې او تر مارکیټ رسولو پورې دا د اشتغال ځایي یا خلکو ته د کار زمینه مساعدوي، او د دې تر څنګ زعفران به هم وکولی شي چې یو څه د کوکنارو په کښت کې
خاغلی خوګیانی وایي که حکومت بزګرانو ته د زعفرانو د کښت او اهمیت په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه برابر کړي، نو خلک به د کوکنارو پر ځای د زعفرانو کرلو ته مخه کړي او د زعفرانو په تولید کې به هم زیاتوالی راشي.
ستاسو له پیغامونو
کم پاکستان چې دغه کم انکار کړی دی چې دلته تروریستان نشته، دا معلومه خبره ده چې دوی تروریستان روزی او منی هم نه او دې کار ته نور هم دوام ورکوي. نو دا غوړ هډوکي دوی د خپل د خولې څخه نه شوا کوي، بغیر ما شوا چې سکر سره نه کوي چې دا غوړ هډوکي دوی د خولې څخه شوا نه شي. او کومه تابه بدنور چې کومې دغه دولت باندې اختار ورکړی دی، دا باید ژر تر ژره ونیول شي. دا خارجانو مین کړی دی، نو دا باید ژر ژر محکمې ته راکش کړل شي.
ما پیغام دا دی د کومې خبرې چې ترام کړي دي چې زه دا سره ایدي چې جوړه کړم، دا پاکستان په دې تش خبرو لارې ته نه راځي. وروره سمدم کار دي پر پاکستان چې ګر تروریستان موږ عادي خلک یې رامعلوم دي چې په دغه پخواته پېښور اسلام آباد په دغه ګوچ دي. نو په دې خبرو باندې پاکستان لارې ته نه راځي. طالبان خو سم د پاکستان خلک یاغه خو نه پر دا ملک زړه خوري، نه پر دا ملک باندې وس لري چې په دې ملک سال دی هروزه مړي دي، جنګونه دي، بمبارونه دي، وروره کېږي. موږ تر پوځ دي څنګه راغلي په لحاظ د خدای د جنګونه که طالبان دي که حکومت دي بندې که یو سوله سره وکړي. د پاکستان دپاره کار مه کوئ، نه د بل دپاره کار کوي. السلام
عصمت الله پرویدین د تر د ترکو نه موږ افغان مهاجرین په پاکستان کې پراته یو. اشرف غني احمدي نه هیله کېږي چې د مهاجرینو هم خوري او $1500 دي ورته وتړل شي او د لارې کړه مهاجرین نه لرې ډېر زبل دي او په دومره دوسیه چې د بلخ والي مومن چې سره سي زیاته کړی باید دا مکمه شي. د بلخ والي که چېرته مکمه کېږي نه نو مهاجرین به هم افغانستان ته در نه شه په مخه دي.
دا تاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې اوتومات ماشین کې مو پریښي و کور مو ودان پیغامونه راته پرېږدئ، موږ یې هم هرومرو خپرو. او اوس هم یوه نړیواله موضوع، د چین ولسمشر او د هند صدراعظم موافقه وکړه چې دواړه هیوادونه به د دوه اړخیز اعتماد د رامنځته کېدو لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. چین د هند له سیال پاکستان سره ښې اړیکې لري او د هند او چین ترمنځ د خاورې پر سر لانجه هم شته. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر خبریالانو ته وویل د چین د ولسمشر شی جن پینګ او د هند صدراعظم نریندرا مودی یو ساعته غونډه د دوړو هیوادو د شی راتلونکو لپاره ګټوره و. جی شنکر زیاته کړه چې له دې لیدنې کتنې ښکاره سو چې د دوړو هیوادونو مشران غوړي چې د پیکینګ او نوې دلی اړیکې شوي او داسې روابط ته ټولو په ګټه دي. تیر اونۍ هند خپل پوځیان د هیمالیا غرونو له دوکلام پلاتیو له لوړو په شا کړل. هلته د چین پوځیانو د یو سړک د جوړېدو چارې پیل کړې دي. په دې سیمه کې نږدې دوی نیمې میاشتې د دواړو خواوو ځواکونه د یو بل په مقابل کې درېدلي وو. د چین او هند ترمنځ له څو لسیزو راهیسې د تاوتریخوالي په ترڅ کې دغه وروستی مخالفت جدي ګڼل کېده. د چین د دوکلام پلاتیو پر سیمه د بوتان مملکت د ملکیت ادعا لري. د دغه کوچني هیواد بهرنۍ دفاع هند په غاړه اخیستې ده. د هند بهرنیو چارو وزیر وویل د نړۍ د سترو هیوادونو ترمنځ اختلافات طبیعي وي، خو مهمه دا ده چې دا ستونزه پر دوه اړخیز درناوي او د ګډو ګټو پر بنسټ هواره سي. د هند او چین مشرانو د دوشنبه په ماښام موافقه وکړه چې د دوړو هیوادونو پوځي او امنیتي چارواکي نږدې اړیکې سره ولري تر څو پرې نږدې چې وضعیت کړکېچن سي. د اس جی شنکر په وینا دوړو مشرانو ټینګار وکړ چې په سرحدونو کې ثبات د شو اړیکو د ودې پیلامه ده. شی جن پینګ او نریندرا مودی د بریکس یا د نړۍ د پنځو پرمختللونکو اقتصادي قدرتونو د مشرانو د غونډې ترڅنګ د چین په شیامن ښار کې غونډه وکړه. د بریکس په ډله کې چین، هند، برازیل، جنوبي کوریا او روسیا غړي دي.
او اوس به هم اسمت سروان درته ووایي چې د اپل کمپنۍ غواړي چې نوي پرمختللي موټر تولید کړي.
اپل کمپنۍ د لویو اتومات یا بې چلوونکي موټرو د جوړولو هڅه پیل کړې څو د دغه شرکت د ودانیو ترمنځ خپل کارکوونکي له یو ځایه بل ته ورسوي. اپل پخوا غوښتل چې اتومات موټر جوړ کړي، خو وروسته یې وویل چې له دې فکره لاس په سر شوی دی. د اپل شرکت د تازه اعلان وشوده چې دا کمپنۍ لا هم د اتومات موټرو فکر پرې ایښی نه دی. خبری سرچینې وایي اپل د متوسطو یا شټل اتومات موټرو په لټه کې دی چې خپل کارکوونکي پکې له یو ځایه بل ته یوسي. د اپل دا موټرونه به پیل نومیږي. پیل د پالو آلتو د کلمې لنډه بڼه ده. د اپل کمپنۍ مرکزی دفتر په پالو آلتو کې دی. اپل کمپنۍ د دغو موټرو په جوړولو کې له یوې بلې کمپنۍ سره چې نوم یې نه دی اعلان شوی همکاري کوي. اپل شرکت څه موده وړاندې د اتومات یا بې چلوونکي موټرو د جوړولو جواز ترلاسه کړ. دې شرکت مخکې لا د اتومات موټرو ځینې پرزې جوړې کړې چې د لکسس په شمول ځینې موټرونه ورڅخه کار اخلي.
په همدې سره دا خبرې مجله هم پای ته رسیږي. زه نوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو له ازادي راډیو سره اوسئ. زما همکاران سټډیو ته راغلي. مصطفی صدیقي ته مایکروفون ورکوم چې راتلونکي خبرې مجله وړاندې کوي. صدیقي صاحب خیر راغلاست.
بله تشکر از شما نوری صاحب. شما مانده نباشین.